The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلی نن جمعه د 2023 کال د جنوري لسمه ده چې د مرغومي میاشتې لشلمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د ماخوستن لس نیمې بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې په وروستۍ خبري برخه کې ستاسو کوربه يم لومړی هم سرټکی کاناډا وایي په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکي تیاره په خپل ایران په میزایلونو وشتې ده د دې تیاری پر الویدلو کې یو سلو شپږ او بیا کسان مړه شوي چې درې شپې ته کاناډایانو ایران تر اوسه دا نه ده منلی چې دا جهاز په میزایل وشتل شوی وي د ملګرو ملتونو سرمنشي پر امریکا او ایران غا کړی چې خپل منځي تشدد ډیر کم کړي بل اړخته په ایران کې خلک خوشاله ښکاري چې امریکا سره د جنگ احتمال کم شوی دی او د هند حکومت پس له 15 میاشتو د اول ځل د فارا بهرنی ډیپلوماټان د هندي کشمیر په دوري ویولې دي هند داوا کوي چې تر ول کېلاند کشمیر کې حالات بیرته عادي شي ودي او اوس هم پوره خبرونه د کاناډا وزیر اعظم جاستن ترودو وایي دوی داسې شواهد په اختیار کې لري چې څرګندوي په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو تیاره په خپل د ایران په میزایل وشتل شوی او رانسکره شوی ده جاستن ترودو د پنځمبه یا زیارت په ورځ وویل چې په خپل د کاناډا او همداشان د کاناډا او اتحادي ملکونو استخباراتي معلومات ښیي چې ایران دا تیاره په میزایل وشته او ممکن دا کاری قصدي نه وای کړی د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم ویلي چې ګمان کوي ایران په اشتباهي ډول د اوکراین تیاره وشتي وي د اوکراین مسافر وړونکو تیاره د چهارشنبه ورځې سهار وختي په تهران کې نسکوره شو او ټول یو سلو شپږ او یا سورلې مړې شوې چې درې شپې ته یې کاناډایانو د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی پلان جوړاوه چې په بغداد کې د امریکا سفارت والوزوي سلیمانی تیره هفته په بغداد کې د امریکا د ډرون په حمله کې ووژل شو چې ورپسې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی هم زور پیدا کړ بل پلو د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل به د خالیه شنبه پور از مسکو ته ولاړ شي او د هلته به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره وګوري دا سرټکل کې چې د دوغو دوو مشانو خبرې به د ایران پر بحران هم تمرکز ولري جرمنی او روسیه دواړه د امریکا او ایران ترمنځ د تشدید پر کمیدو ټینګار کوي پر وبخی جرمنی او روسیه دواړه د امریکا او ایران ترمنځ د تشدد پر کمیدو ټینګار کوي پر دې برسیره د اوکراین شخړه به هم د میرمن مرکل او صدر پوتین د خبرو په ایجنډا کې شامل وي او ترڅنګ د روسیې نه تر جرمنی پورې د نورد سټریم په نوم د ګیسو د یو پایپ لاین په باب به هم بحث وشي امریکا د دغه پایپ لاین د غزیدو سره کلک مخالفت لري روسلغه چې هند کشمیر ځانګړی حیثیت ور ختم کړ دادی د څو میاشو په تیریدو د لومړي ځل د پاره په نوې ډیلی کې یو ډاله خارجي ډیپلوماټان کشمیر ته تللې دي هندي چارواکي داوا کوي چې په کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي مګر یاد دی چې په سلګونه کشمیریان اوس هم د هند حکومت په قید کې پاتې دي که څه هم د امریکایانو په شمول یو شمیر بهرني ډیپلوماټان د هند حکومت په بلنه د زیارت یا پنځمې پر ورځ کشمیر ته ولاړل مګر د یورپي اتحاد اساسو دا بلنه رد کړله ځکه ویل یې چې په دې سفر کې دوی ته د هندي کشمیر د دریو پخوانیو وزیر اعظمانو سره چې لا هم په قید کې دي د لیدلو اجازه نه ورکول کېده د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار وویل چې د بهرنیو ډیپلوماټانو په کشمیر کې له سیاسي مشرانو پوځي چارواکو صحافیانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې اترې کړې دي په امریکا کې د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو په باب کاراویان لاندې دي ختمې ده کانګرس د اساسو د ایوان دیموکراتي مشر نانسي پلوسي ویلي چې هغه خای ډیر زر د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو دوه آرټیکل د سنټ مجلس سوريږي څو د سنټ لخوا د هغه مؤاخذه پیل شي مګر میرمن پلوسي زیاته کړې چې د دې کار نه مخکې غواړي د سنټ د ریپابلیکانانو له مشر میچ مکانل څخه واوري چې هغوی به صدر ترامپ څل ډول مؤاخذه کوي دا سازو ایوان تیرش میاشت صدر ترامپ په دوه مدونو کې چې یوې د اوکراین پر مشر د خپل سیاسي ګټو په مقصد فشار راوړلو باندې د خپل واک غلط استعمال او بل یې د انصاف د پروسې مخه نیول وو ملزم وګرځاوه او مواخذه یې منظوره کړله د امریکا این وای چې کله دا سازو ایوان د صدر مواخذه منظوره کړي بیا نو د سنټ کار دی چې پر صدر لګول شوی تورونه و ارزوي په آسترالیا کې د ځنګلونو پراخه اور لګیدنه لا نه ده ختم شوی او ویل کیږي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به هوا لا پسې توده شي او بادونه به هم پسې تیز شي چې له دې امله به اور لګیدنه بیا پسې زور واخلي. په همدې منظور چارواکو د آسترالیا په جنوب ختیځ کې ځینو خلکو ته امر کړی چې خپل کورونه د پریږدي او امن ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. سیدنی ښار ته څیرمه سیمو کې خلک د اور لګیدو لویرې ساحلونو او ځینو آن په جازونو کې اوبو ته پناه وړې ده. په آسټرالیا کې د وروستیو څو هفتو پراخو اور لګیدنو په میلیونونو اکړه ځمکه سوځولې، لسګونه کسان یې وژلي او په میلیونونو ژوي یا حیوانات یې هم تباه کړي دي. د جاپان د عالیه وزیر د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د نیسان کمپنۍ د پخواني مشر کارلوس غوسن دا دعوه رد کړ چې ویلي وو هغه په دې خاطر له جاپانه وتښتید چې ګنې د جاپان عدالتي نظام بې انصافه دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خراغلی دا وی وی دی با ریډیو دا تاسو څنګه غاغله واشنگتن ناو ریو سمراځو تفصيلي ریپورتونه تا. کاناډا وای په ایران کې د اوکراین مسافرونکو تیارې یا الوتکه په خپل ایران په میزایل وشته ده. د دې تیارې پر الویدو کې یو سلو شپک او یا کسان مړ شوی چې درش پته کاناډایان وو. ایران تر اوسه دا نه منل چې دا جهاز په میزایل وشتل شوی وي. محمد عالمگیر له نورو جزئیات سره.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو یو خبری غونډه ته ویلي د شواهد نو ورته اندازه کیږي چې د ایران یو میزایل د لاسه د یوکرين هوائي جهاز په ایران کې رانسکور شوی وي.
د نیوز ویل انډاوډټلی کم از ا فرذر شاک ټو د فاميليز هو ار الریډي.
وزیر اعظم جسټین ټروډو زیاته کړه چې دلی شي چې دا کار په خطا کې شوی وي. هکو دا سی وینو د وړاندې څخه غم زپلې کورنۍ د چا خپل خپلوان چې د دې پیښې کې د منځ تللی لپاره به دا نور د افسوس خبره وي. د کینیډا وزیر اعظم تر مخه دوی په دې نتیجه د کینیډا او ائتلافي استخباراتي ادارو لخوا راغون معلوماتو پر بنسټ رسیدلی، خو د استخباراتي معلوماتو په اړه نور جزئیات وړاندې کولو څخه ډډه وکړه.
We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile.
Justin Trudeau ویل دا سخکاری چې د ایران د ځمکې نه هوا کې گزار کون کې میزایل دا سورلو جهاز په نخ کړی وي. په ایران د 13 ورځې راهسي نیوکه هم روان دي چې د جهاز د ملبه سه خطر لاسه بلیک باکس او ډاټا ریکارډر کتلو او ملبل ټول وړاندې څنګه د نتیجې تور رسیدل چې جهاز د تخنیکی ستونزې له عمل را نسکور شو دی. امریکایي چارواکو هم په دې موضوع خپل خبرو کې داسې اندازې سرګندې کړې دي چې ګنې د ایران د جهاز پر ضد میزایل دا د سورلو جهاز په هوا کې تباہ کړی وي. په پیښه کې د جهاز یو سل شپږوی اسورلې ټولې وجلی شوې چې پکې د جرمني، سویډن، افغانستان او ایران په شمول درې شپې ته کینیډایان هم سوارو. دا جهاز د ایران لخوا د خپل وجلی شوی فوزي جرنیل قاسم سلیمانی د مرګ بدل اغستلو په لړ کې په عراق کې میشت امریکني فوزي تنصیباتو پر ضد وشتل شوی میزایل برید نه لک سات وروسته رانسکور شوو. بلوریتا وړاندې ایران سره د تخنیکی ستونزې د لاسه د جهاز د راپریوتو په خبره قانې او روسو د دینه پر شار شوی یوکرين نائب خارجه وزیر ویلي د یوکرين ماهران پکار ده چې ایران کې بغیر د سم مشکل نه خپل پلټنې وکړي او هغه علتونه معلوم کړي د کم د لاسه چې دوی د سورلو جهاز په ایران کې راپریوتلې. د یوکرين نائب خارجه وزیر سرګای کیسلته سیاد د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې خپل وینا په وخت دا بیان جاری کړی.
The circumstances of this catastrophe are still unclear. It is now up to the experts to investigate it and to find answers.
دا غو په وینا د دې بوګنون کې پیښه پر شا عوامل اوس هم ښکار نه دي او دا اوس د ماهرانو کار دی چې د پیښه علتونه معلوم کړي او د کار لپاره زموږ ماهرانو ته بغیر د سخن نه ایران کې رسایي پکار ده.
دا وی وی دی ورګیو دا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش هم د ایران او امریکا ترمنځ د روسي تاریخ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پر حیثیت او کردار ټینګار وکړ. وی ویل په داسې حالاتو کې چې نړیوالې کرښې له خطر سره مخ شي، لازمه ده چې د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده بنیادی اصول په پام کې ونیول شي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا د ایران او امریکا ترمنځ د روانې لانجې په بهیر کې د خپلې ادارې پر ارزښت ټینګار وکړ. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د خبرو پر وخت وویل، کله چې د تیروتنو نړیوالې کرښې د ویجاړې او لګواښ سره مخ شوي، نو دا هغه وخت و چې د ملګرو ملتونو بنسټیزو اصولو ته خلکو مخه کړې. موږ باید هغه جوړښت یا چارټر ته راشو چې ټول سره یو ځای کړي یو. د نړیوالې لانجې او بحران په دې حساس وخت کې زموږ شریک اصول زموږ ګډ اهداف دي. هغه وړاندې وویل، اوس هم د امریکا لخوا د ایران د لوړ پوړي جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو او بیا د ایران لخوا په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې د بریدونو سره د سترې شخړې ګواښونه زیات شوي دي. بل پلو د نړۍ د متنفذو مشرانو د سازمان مشر میری رابینسن وایي، دا ډیر د خوشنۍ ځای دی چې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ویزه رد شوې ده، ځکه هغه به دلته د ملګرو ملتونو شورا ته وینا کوله.
It is my understanding that Iran's foreign minister Javad Zarif was due to address this chamber today.
څومره چې زه پوهیږم، نو ټاکل شوی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بنن د شورا ته وینا کوله. هغه بدن نړیوالې سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو په رول باندې خبرې کولې، خو د ایران او امریکا ترمنځ د لانجې له زیاتېدو سره هغه له دې خبرو څخه منع کړی شو. دا ډېر د خواشینۍ ځای دی. په داسې حالاتو کې موږ اړتیا لرو چې د ټولو خواوو غږ واورو. ایرانیانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وروسته له هغې د آرام سا واخیستله، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دی به په عراق کې په امریکایي اډو باندې د ایران د توغندیز برید ځواب نه ورکوي. له دې سره دا هیله پیدا شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه لانجه چې د یوې لویې جګړې د رامنځته کېدو ویره ورسره وه په سړېدو ده. دواړه غاړې هغه وخت یو او بل ته سره نیغې شوې کله چې ایران د شروع یا چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې د ګڼو بلاستیک توغندیو بریدونه وکړل، په کومو کې چې مرګ ژوبله نه وه شوې. ایران ویلي دغه بریدونه د امریکا د هغه برید په ځواب کې شوي، په کوم کې چې جنرال قاسم سلیمانی چې په عراق کې د ایران د سیمه ییز امنیتي تګلارې جوړوونکی و د دې ونې په سر کې وژل شوی و. په تهران کې چارواکو ویلي دوی اوس د جګړې د زیاتېدو په اړه لږ اندېښنه لري. د تهران یو اوسیدونکی شبنم محتشمی وویل،
خوشحال کننده بود به نظرم، به هر حال برای همه، چون که یک
د ټرمپ وینا خپل زه او نور ټول خلک خوشاله کړو. موږ په هغه شپه تر سهاره پورې ډیر پاندېښنه کې وو کله چې ایران توغندي وتوغول، ځکه د جګړې د پیلېدو ویره وه. خو د ټرمپ له خبرو وروسته موږ یو څه آرام شو. دا نه چې هر څه بدل شول، بلکې یوازې دا چې جګړه بنه کېږي.
په هر حال تغییر نمیکنه، فقط جنگ نمیشه.
د بهروز مولایی په نامه د تهران یو اوسیدونکی وایي، ان شاء الله چې اوس د جګړې لږ وخت دی او زه فکر کوم چې حالات اوس آرام شوي دي. همدارنګه د دارا شجاعی په نامه یو زکونکی وایي،
خیلی بهتره اینجوری تا اینکه بخواد اون مسئله.
زه هم د امریکایي چارواکو له خبرو سره آرام شوم او اندېښنې مې کمې شوې دي. د وړاندې وویل جګړه لوبه نه ده چې د ګټلو لپاره یې وکړي، ځکه جګړه ګټونکی نه لري.
د هند حکومت پس له پنځو میاشتو د اول ځل دپاره بهرني ډیپلوماتان د هندي کشمیر په دورې بیولې دي. هند داوه کوي چې تر ولکې لاندې کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي. دګین شاه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هندوستان د طرفه د هندي کشمیر ځانګړي شناخت ختمولو نه پنځه میاشتې وروسته په نوې ډلی کې میشته د بهرنیو ډیپلوماتانو یوې ډلې د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره سیمې ته سفر وکړو. کړکېچنې سیمې ته سفر په داسې حال کې کیږي چې نوې ډلی وایي چې د سیمې حالات په سمېدو دي. هندي کشمیر کې اګست په میاشت کې سخت بندیزونه یو څه نرم شوي، خو اوس هم سلګونه خلک په توقیف کې پاتې دي او انټرنیټ بندیزونه هم لا دوام لري. د یورپي اتحادیې استازو په ظاهره بلنه رد کړه ځکه چې په دې لیدنه کې د دریو پخوانیو وزیرانو سره ناستې شاملې نه وي کوم چې په توقیف کې پاتې دي او د هغوی ګوندونه په کشمیري سیاست کې حاکمیت لري. د امریکا په ګډون د لسګونو هیوادونو ډیپلومټان په سخت سیکیورټي کې له هوایي ډګر څخه سپاره شو. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار ویل چې دوی له ګڼ شمېر سیاسي مشرانو، پوځي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او ځایي خبریالانو سره ولیدل. دوی په عامه توګه د هندي چارواکو لخوا غوره کیږي. رویش کمار زیاته کړه د لیدنې مقصد دا و چې سفیران حالات قابو کولو لپاره د حکومت لخوا شوي کوششونه وګوري. ښکاري چې د حکومتي ډیپلومټان دوره د دې تنقید کمولو لپاره یو کوشش دی چې دوی د اگست میاشتې راهیسې بهرنیانو ته د سیمې د حالاتو جایزه اخیستو لپاره د لیدنې اجازه نه ورکوله، چېرته چې په زرګونو اضافي پوځیان ورلیږل شوي، سخته کرفیو پرې لګول شوي او د رابطو لارې پرې بند کړي. په دې وجه د هندوستان یوازینی مسلمان اکثریت سیمه کې بشري حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوي. هندوستان ویل چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره دا ګامونه پورته کول ضروري وو چې اسلامي وسلوالو ډلو په مشرۍ د بیلتون غوښتونکو بغاوت له پیل راهسې په لسګونو زره کسان وژلې دي. که څه هم کشمیر ته د ډیپلومټانو، د حقونو فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته لاسرسی تل کنټرول شوی، خو هند بهرنیانو او د هند اپوزیشن مشرانو دواړو لپاره سیمې ته سفر محدود کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو حکومت باندې تنقید کړی چې خپلو مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ته سفر وکړي، په داسې حال کې چې ډیپلومټان یې د لارښود سفر په نوم سیمې ته بولي. د کانګریس ګوند مشر منیش تیواری ویل حکومت په اساسي توګه دا په ډاګه کول غواړي چې په کشمیر کې هر څه ټکتی، خو اصل کې دا خبره د حقیقت نه لري ده. د امریکا سفیر کین جوستر زیاته کړه هغه ډیپلومټان چې کشمیر ته تللي د ناروې، ویتنام، سویلي کوریا، برازیل، ازبکستان، بنگلادیش او مالدیو استازیتوب کوو. وجاهد حبیب الله د حکومت یو پخوانی مامور پوښتنه وکړه چې ولې د حکومت لخوا د ډیپلومټیک پلاوی نیولو ته اړتیا لیدل کیږي. بهرنی ډیپلومټانو ته باید اجازت ورکړل شي چې هغه څه وګوري چې دوی لیدل غواړي، نه دا چې یوازې هغه څه وګوري چې حکومت یې غواړي دوی وګوري. څېړونکي وایي چې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې لومړی وزیر نریندر مودي په کشمیر کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه له سخت تنقید سره مخ شوي، او همدارنګه د هغه د حکومت لخوا د شهریت ورستی قانون چې د مسلمانانو په ضد وبلل شو او په ټول هیواد کې لاریونه پیل کړل. په نوی ډیلی کې ابزرور ریسرچ فاونډیشن د بهرنی چارو کارپوه منوج جوشی وایي دا ټول د نظریاتو د خکولو په هڅه کې دي. حکومت لخوا د کورنیو حالاتو اداره کول د نړۍ لوی منفی پام ځانته اړوي.
دیونه خبرونو ته دوام ورکوو، تفصیلي رپورټونو ته. او اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هیواد د بډو رشوتونو د مخنیوي قومي ادارې یا نیب د قانون درې دفعې د اسلام د اصولو او قوانینو پر ضد ګرځولې دي. بل اړخ ته بیا تحریک انصاف ګوند پورې تعلق لرونکي د پاکستان د ټکنالوژي وزیر فواد چودري د اسلامي نظریاتي کونسل د دوه سرګندونو په وړاندې غبرګون هم ښودلی دی. ارشد حسین نور جزئیات ترکی.
اسلامی نظریاتی کونسل چې د قومي احتساب کمیشن کومې دفعې غیر قانوني ګرځولې دي، په هغه کې دفعه سوار لس ډی، دفعه پنځل لس اے او دفعه شپږشتم شامل دي. د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز وایي چې د الزام ثابتې دوه مخکې ملزم ته حد کړې اچول، د لګیدلې تورونو په مطبوعاتو کې تشهیر کول او د ملزم بغیر د مقدمې نه د اوږدې مودې لپاره په قید کې ساتل د اسلامی اصولو، د انسانیت د درناوي او د انصاف د تقاضو پر ضد دي.
وہ ہے دفعہ 14D، دفعہ 15A اور دفعہ 26، کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری، اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری.
حقوائی دا قومی احتساب بیرو دا آرڈیننس دفعہ پنزلسم اے اور دفعہ شپگشتم دا بے گناہ ثابت اول بار دا ملزم پا گو ورچوی، او اسلام کی دا ذمہ واری دا ملزم پا سر نرازی بلکہ پا حق چا رازی چی سوک پچا تور لگوی. اخوا دا اسلامی نظریاتی کونسل لخوا پا نیب دا اعتراضات پا جواب اسلام آباد کے دا سائنس اور ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودھری دے اسلامی نظریاتی کونسل پکار کردگے سوالونا راپور تکڑی ہگا پر ٹویٹر لکھلی چی ترننا پورے دا حیواد دا مذہبی طبقو سوچتا دا نظریاتی کونسل لخوا کملار خودنا نہ دا ترلاسا شوی او پدا سے اداروں باندھے دا کروڑوں روپو لگخ س جواز لری او دا اسلامی نظریاتی کونسل دا بیا جوڑخت پر ضرورت زور روڑے دا اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلا یاز دا فواد چودھری اعتراضوں تا پر جواب کی ویلی چی دا ہگا عکس العمل دا پوہنا بہر دے او کو دا ہگا سپارختنے کم شرعی دلیلوں لری نو ادارہ پہ غور کولو تھا تیار دا خکار دی وچ اسلامی نظریاتی کونسل یو آئینی ادارہ دا چی حکومت او پارلیمان تا دا اسلامی قواعد او ضابطوں لاندے وړاندیزونه ورکوی ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په ډیلی ټلګراف ورځپاڼه کې د پاکستان په اواره یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان مشهور فوجي حکمران جنرل ضیاء الحق د کال 1978 د اگست په 19 تاریخ د ملک دننه د یو فوجي هوایي جهاز په حادثه کې مړ شوی وو. په دغه هوایي حادثه د دنیا مختلفو لیکوالانو مختلف قسم لیکونه کړي دي او د جنرل ضیاء الحق د هوایي جهاز د حادثې او په هغې کې د جنرل ضیاء الحق د مرګ د اصلي سبب په هکله د حقایقو دنیا ته د وړاندې کولو کوششونه کړي دي. د جنرل ضیاء الحق د مرګ په حق له شوو لیکونو کې دا یوه خبره تقریبا هر چا لیکلې ده چې د هغه هوایي جهاز هغه له د امونو په ورکړو پیټو کې د اخوې شوو بارودي موادو د 14 سببه غورځېدلې ده. په دې موضوع د پاکستان یو نامتو لیکوال محمد حنیف هم د اکسپلورینګ مینګوز یعنی د چاودیدونکو امونو په نوم د جنرل ضیاء الحق د مرګ په حق له په انګریزي کې یو تفصیلي کتاب لیکلې ده. د محمد حنیف په انګریزي کې د لیکلې شوې دې کتاب په تازه ورځو کې اردو کې هم ترجمه شوې ده. خو په تیر ګل د محمد حنیف په انګریزي کې د لیکلي کتاب په اردو کې د ترجمه شوې نوي کتاب ټولې نسخې د پاکستان خفیه ادارو د کتاب د ناشر په دکان چاپه کې اوچتې کړي او د ځان سره وړې دي. په دې واقعیا نن د برطانیې په مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف کې اسلام آباد نه د اخبار د خبریال د بن فارمر یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته پاکستان باندې د لیکلي تنزیه کتاب لیکوال وایي چې د هغه دغه کتاب ضبط کړی شوی دی او دا شان د فوجي حکمران ضیاء الحق کورنۍ د دې کتاب دلچسپ لیک لوستونه محرومه پاتې شوی ده. بن فارمر د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د پاکستان په یو پخوانی فوجي عامر حکمران جنرل ضیاء الحق باندې لیکلې شوی تنزیه کتاب اکسپلورینګ مینګوز لا اعزاز هم ورکړی شوی وو. خو د دې کتاب په اردو کې ترجمه شوی ټولې نسخې د ناشر په دکان یو چاپه کې اوچتې کړې شوې دي او د دې په خورولو بندیز لګولې دی. د کتاب لیکوال محمد حنیف وایي چې د حق رسیدلي جنرل ضیاء الحق وارثانو د باندې د عزت دعوه هم کړې ده. محمد حنیف دعوه کوي چې د ده د لیکلي کتاب نسخې د ناشر د دکان نه د پاکستان د فوج طاقتورې خفیه ادارې ISI د ګل په ورځ اوچتې کړې دي، ځکه چې د ناول په شکل کې لیکلی دغه کتاب په بازار کې د ټولو نه زیات خرڅېدونکی کتاب وو. بن فارمر خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د دې واقعې سم دستي غندنه شوې ده او دا پاکستان کې د تحریر او د تقریر په ازادۍ تازه حمله ګڼلې کیږي. میډیا تنظیمونو داوا کړی ده چې د فوج خلاف په خبرونو خورولو د دوی خلاف د ډیر وخت نه انتقامي کارروایې روانې دي او ویناګانې ورته کیږي چې دوی دې د فوج خلاف تحریرونو خورولو نه لاس واخلي. ٹیلیگراف لکھی چې د محمد حنیف د جنرل ضیاء الحق د واقعې په باب له کتاب اکسپلورینګ مینګوز په کال 2008 کې په انګریزي کې چاپ شوی دی او لږې ورځې وشوي چې د دې په اردو کې ترجمه شایع شوې وه. دا کتاب په کال 2008 کې د مین بوکر د اعزاز دپاره هم غوره کړی شوی و. محمد حنیف خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جنرل ضیاء الحق زوی دته د هتکی عزت د دعوې خبرداري هم لیږلې دی. محمد حنیف د جنوري پشپغم تاریخ پر ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دی چې نن واسپخین یو سو کسان زما د کتاب د اردو ناشر په مکتبه دانیال دفتر ورننه وتل. دوی خپل پیژنګلو د عیسای د اهلکارو په حیثیت کې وکا او د د کتاب د اردو ترجمې ټولې نسخې اوچتې کې د زیاته کا چې د دفتر منیجر باندې سخت دړکی هم کړی دی او د دفتر نورو اهلکارو نه زما یعنی د محمد حنیف د درد درک پختنی هم کړی دی.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
په امریکا کې د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه کېدو په باب کاروایان اعلان نه دي ختمي او د کانګرس د سازو دیوان ډیموکرات مشر نانسي پلوسی ویلي چې هغه ښایي ډیر زر د صدر ټرمپ د مؤاخذه کېدو دوه آرټیکل د سنت مجلس ته ولیږي څو د سنت لخوا د هغه مؤاخذه پیل شي. نصیر کاکړ تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو د شورا سپیکر نانسي پلوسی د پنځشنبې په ورځ ویلي د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذې په اړه شایي دوه ماده ډېر زر و سینټ ته ولیږي، خو بیرته یې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند له مشر میچ مکانل څخه غوښتي چې لومړی دي د مؤاخذې د کاروایي د څرنګوالي په اړه ورته ووایي. د استازو شورا تیره میاشت د صدر ټرمپ د مؤاخذه کولو د تورونو منظوري ورکړې وه او تور یې پوري کړی و چې ټرمپ له خپل منصب څخه بې ځایه استفاده کړې چې یوکرین ته یې د پخواني مرستیال صدر او د 2000 په ټاکنو کې خپل سیال جو بایډن په اړه د تحقیقاتو د پیل کولو ټینګار کړی و او د یوکرین سره تړلي اقداماتو په اړه یې د کانګرس د تحقیقاتو په هڅو کې خنډونه رامنځته کړي وو. خو په سینټ کې د ټرمپ په ضد کاروایی وځنډول سوه چې میرمن پلوسی د مؤاخذې ماده د یو بې ارزښته هڅې له کبله وانستولې او غوښتل یې چې میچ مکانل په دې رضا کې چې د ټرمپ له هغه نږدې مرستیالانو څخه هم بیانونه واخلي چې یوکرین ته یې د 391 میلیون ډالرو د کومک په عارضي توګه درولو کې له هغه سره لاس درلود او په عین وخت کې یې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي دې ته هڅاوه چې د بایډن په ضد تحقیقات شروع کړي. میچ مکانل دې اونۍ ویلي وو چې د ریپبلیکن اکثریت په سینټ کې د مؤاخذې د کاروایي شروع کولو لپاره کافي ووټونه لري او ګڼل یې چې د شاهدانو نه غوښتلو او د یوکرین په مهمو دستاویزاتو د نارضامندۍ برسیره پلوسی د مؤاخذې مادې ورکړي دي. میچ مکانل ویلي د سلو غړو سینټ په د استازو د شورا د غړو له اورېدنو وروسته د ټرمپ په ضد خپله قضیه کوي او د صدر د مدافعینو له اورېدنې وروسته به دا فیصله کوي چې شاهدان راوغواړي. مکانل هیله من دی چې سینټ به له اورېدنې وروسته صدر له قضیې څخه وباسي. پیلوسی ویلي دوی اسناد نه غواړي، دوی شاهدان نه غواړي، خو پیلوسی د ریپبلیکن او ځینې ډیموکرات غړو لخوا و سینټ ته د مؤاخذې اسناد لیږلو په اړه له فشار سره مخ ده او وایي هغه تر نامعلومه مودې پورې دا مادې له ځان سره نسي ساتلی. خو پیلوسی وایي چې څه وخت آماده سوه نو وابه استوي او شایي ډېر زر، خو زیاته کړې ده چې هغه غواړي وګوري چې سینټ به په دې اړه څه کوي او تر کومو آدابو لاندې به یې کوي. صدر ټرمپ د ډیموکراتانو لخوا د مؤاخذې هڅې د خندا او وړ بللي. د امریکا په 244 کلن تاریخ کې دا یوازې څلورم ځل دی چې یو صدر په هدف سوی. دوه امریکایي صدران په 19مه پیړۍ کې انډریو جانسن او دوه لسیزې وړاندې بل کلنټن د استازو د شورا لخوا مؤاخذه سو، خو په سینټ کې بری سول. دریم امریکایي مشر ریچارډ نیکسن د 1980 په لسیزه کې د سیاسي رشوت په یوه رسوایي کې تر مؤاخذې له مخه استعفا ورکړه. د پنځشنبې پر ورځ صدر ټرمپ دې مؤاخذې ته د ډیموکراتانو لخوا یو بل فراډ او صدارتي ځورونه ویلي. په سینټ کې د مؤاخذې د ووټ لپاره له دریو څخه دوه برخې اکثریت پکار دی. کچیری د سلغړیز سینټ ټول 24 ډیموکرات غړي د ټرمپ د مؤاخذې په حق کې رای ورکړي، نو هم د ریپبلیکن ګوند شل غړي پکار دي چې د مؤاخذې تحریک منظور کړي. که څه هم د ریپبلیکن ګوند ځینې غړو د یوکرین په اړه په صدر ټرمپ نیوکې کړي دي، خو هغوی د ده د لرې کولو غوښتنه نه ده کړې.
ډیر قدرمنو اوریدونکو د وی او ای ډیو ریډیو دغه سهارنۍ درې ساعته خبرونه پام دی چې پای ته ورسیدله. زه د خبرونې چلونکی فواد لامی او د خبرونې پروډوسر مجاهد جواد له تاسو نه اجازه غواړو. په څو شیبو کې به پام دی چې په باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو ته د ښې ورځې هیله کوم.